په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاګه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. د جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي په خبرونو پیلو فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. شغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
that after several months of intensive consultation
the way ز خوشیم چینند اعلانوم چې په خپل هیات کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو ورسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړی ده. موږ لازمي ادارې او میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسه بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرزویل چې د راتلونکو مليت کال په پسرلی کې ولسمشي انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لرلای شي. د وی د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملی کړي او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورت د ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو کله فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د شوتو د ونډي پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د سينور مسایلو د غونډي ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصيل به په همدې خبرونه کې ووري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل شوي دي د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل شوي. شغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم شوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو په کښې مرګ ژوبله وشتې ده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته سوی دی ټول درویشت کسان وژل سوي دي چې اوولس یې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوښته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنګټن پوسټ سره په یوه مرکه کې چې پرون ناوخته خبره سوې ده دې خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې سره درې بیړۍ سره لای کښتۍ چلونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سوي څلورویشتو کښتۍ چلونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کښتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کښتۍ چلونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیایي ادارو ویلي د دغو تشخیص شویو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 350 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی خو روغتیایي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص شوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوی پلان پټاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we've formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی دغه راز وویل د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي او له نړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی یو دغه راز ستاسو نظر مو هم اخیستی دی.
دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. د زیاره غونې په هغه کارونو برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د افغانستان حکومت په وړاندې یو ستره ستونزه د ناامنۍ او د هلمند چارواکي بیا منی چې په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې په هغې باندې د اواله خوا انداخ کېږي او جنګ په مابین کې راځي. بالاخره دغه کورونه هم تخریبېږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي.
راپورونو له مخې 13 په دې بمباری کې ملکی وګړي وژل شوی دي. پر دې نور موضوعات هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2040 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
لومړی د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د ښځو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندي دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخې وړاندیز وشي. ملکی خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ وډله چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریکې کړې دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمیه په راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیره حسینه ساپوي، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاولا لودین او شاګل رضایی له ولسي جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د سترې محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سولا باید د افغانانو په مشرۍ بیا افغانان یې مالکان وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقونو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توانه سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه وارې په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنله چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او دغه راز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل. واموریدل چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوی پلان په ډاګه کړ. دولس کسیزه ډله ټاکل شوې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلفو مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي والي د حکومت د څلور کلونو لاستراوړنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاستراوړنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلور کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی. د افغان ولسمشر او دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دوې موږ ته داسې یو سیستم په میراث کې پاتې یو چې فساد عام او منظم او هیڅ استثنا پکې نه و. بډې خستل او لواک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه و. د قانون د حاکمیت نشټوالی او پر سیستم د اعتماد نشټوالی پر دولت د خلکو د اعتماد د لمنځه وړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژۍ له پیل راهیسې موږ نیم اهداف ترلاسه کړل چې په دې وروستیو کې موږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. موږ د پخوانیو لوړ رتبه مقاماتو په ګډون د چارواکو ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړه. ویل چې حکومت ژمن دی چې د دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout
the country. دوی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتاً ښه امنیتي وضعیت درامسته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مزکو په غصب او د نشي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په یو لنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوټرس له افغانانو سره چې جګړو ځپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all.
دی وی خوخم چې د مهم کانفرنس ته تاسو خراغ لاست وایم. زلمو لټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاو تریخواله زیات شوه او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو هغه پرمختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل له 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو عالي مدیریت او بودیجې په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستیالې ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پرمختګ په لور روان دی. خود میرمن د کارلو په وینا له ټولو پرمختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خنډونه او ستونزې دي چې د منځه وړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزې هڅې لازمې او مهمې وي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې د څرګندونو په باب مو واورېدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د څه باندې دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشري کوي. په پای کې به هم یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د دې کانفرنس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخ کې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کانفرنس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال افتاد یم د خیسه حسن اړیکه نیولې ده. دا چې د افغانستان په حق له نن پرون په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړی وال کانفرنس نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. د زیاره غونې په هغه کې کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی ده. لکه موږ او تاسو شهیدان یو دا د کزا زر پروژه ده او دا هغه د ترکمنستان چې کوم تلاین ده او د برق پروژه پلي کېږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې همدا شانتي د وګړو بندونو برخه کې وزارت جوړونه شوې ده، فنګونه شوې ده او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
عبدالباقي هم د زابل ولایت سره زموږ یو سلسله ولایت ټول پر زراعت ولاړ ولایت ده. زموږ هغه مالونه چې مستل په تجارت له لارې د هوایي دالیز لخوا یا له بلې لارې ځي هغه ډېر په ښه توګه ځي. پخوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس یې موږ انډیا ته لیږو هغه په 2000 افغانۍ موږ خرڅوو. له مخه موږ د پاکستان له لارې په 1500 افغانۍ خرڅېدو. نو ډېر دغسې کارونه شفاف کارونه وسو. شرمیران د کاتسا ولایت نه خبرې د افغانستان حکومت باید دغه پیسې په ښه توګه ولګوي. مثلا زموږ کاتسا ولایت د حاکم بورژ کاتسا ولایت ورکول کېږي دا بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې ولګوي.
ډاکټر روزي ما ننګرهاري سړک څخه اصلا باید نړیوال خپله یو زمینه برابره کړي په امنیت په باره کې. خو خپله نړیوال په دې کې پاتې راغلی چې دلته امنیت خراب ده او هیڅوک نشي کولای چې دلته پانګونه وکړي. که ډاکټر صاحب غني هر څومره کوشش وکړي دا ګوره تو راشه زه خپله د کابل د ولایت د سب دولسوالۍ نه غږېږم تاسو راشي وی ګوري دونم ځکه اوس دغه اوس روان دي تیګې پکې اچول کېږي ګندوزارې پکې ګرځي.
سرولي هم له زابل نه تاسو در فساد فساد په وزارت کې فساد باندې تیږ ماج ما مجھے خلق پانے دیتا آگا نڑی یوان لگا دیکھا مغزر کیا ڈاکٹر صاحب عبداللہ وہ صاحب غنیا مزدیق گدو آگا خدا آش ازمہ اجمہ جو سرکی دا پساک مبارزہ کی اجمہ نو سرکی ہم دا تلوریزم پتر کی دا سرکی بس سرکی نو خود دل دزمش خائنان ناس وزارہ کی ناسی دوات خود چوکی کی ناسی دا خود دو جی لاسن رو تڑی دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل سولې د خبرو لپاره 12 کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارګ خپاره کړي عصمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړي دي. ښاغلي ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان چې حکومت او د موږ نظام دا د دې لخوانه خو دا پلان جوړ شوی ده د دې لپاره خو همدا ښه پلان دی. لیکن مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې کوم غوښتنې شوي دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني. فکر کوم دا پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایلو کې د اساسي قانون په اساس دوی په دې پلان کې ویلي دي چې اساسی قانون منل یا د اساسی قانون له احکامو سره سم د هغه تعدیل. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې موږ د اساسي قانون نه منو او بیا که مني درسره تعدیل بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک وکړي به لازې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده ځکه ولسي جرګې انتخابات تېر شول د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات یې ماده نیکه اعلان کړه. نو بیا دا نه شي کېدلی چې په 5 کالو کې چې دی وایي چې په دې پلان کې 5 کالو کې موږ دا کار کوو نو 5 کالو کې چې کوي هغوی چې په ملي شورا کې برخه ونه لري هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري زازی
صاحب دی ولسی جرګه انتخابات شوی دی لیکن دی ولسوالی شوراګان او ولایتي شورا او د ولسمشې انتخابات لا پاتې دي او دی پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشې ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې دوی دسې ویلي چې د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدیل، یا به اساسي قانون مني او یا به د اساسي قانون له احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو په حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نه شته کنه، چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په تریر شوي دي نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي. په مونږ خو دوی اعتماد نه لري طالبان، دوی خو په مونږ اعتماد لرلی نو بیا تعدیل ولې غواړي؟ را به شي په نظام کې به اشتراک وکړي. دا موضوع بیخي ګونګه ده. بله موضوع چې د ولسمشریز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دېرشم د عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري. دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي او راشي دلته یو ګډ نظام جوړ شي.
تاسو دا خبره کوي او د دې پلان نه داسې معلومی شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوې وي له طالبانو سره، نو پلان خو داسې معلومی شي. فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي، یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلا کارنامه بل شوې وه، غوښتلې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډې کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب. طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشریزو که دا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنا چې 15 کاله نور هم جنګ ته ادامه ورکوي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی و چې له طالبان سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات راسره شریکول، خپل نظر یې راسره شریکاوه او د دې پلان نیمګړتیاوې یې په ډاګه کړې. په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی. په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي، خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپورټ لري.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډره په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه پوست روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی. راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تېره شپه ناوخته شوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نوم یې احمد الله دی. د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدې، څرخه کې رالی، څرخه کې وروسته جټ بمبار وکړي پر دا کور باندې. د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه. ټوله کورنۍ نوره ختمه شوې ده. دا یو صفات دی، دایم خوریي دي میلما دی. دلته راغلی و دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي. ټول عاجزي دي، یا داسې د شپږو میاشتو درو میاشتو مؤمنان نیولي، بیا ټول میدان کوچني مؤمنان دي، عاجزي دي. درې کسه د کورنۍ غړي پکښې دي، غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي، هېڅ صدقه نه لري.
یا مچر نه و، وروره د 10 کسه و او پاسو د مچر چې و شخصي و ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی، بمباری وکړي، وی غورځول، دا کسان ټول شهیدان کړل. یو دنه پښه پاتې سو.
تر اوسه د دغه برید دقیق درک چې بهرنیو ځواکونو که افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی. خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی منده سیمه کې اوسو، دوه ملکي کسان وژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شول. د هلمند والی وایي د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکي کسانو لور ته اوسه تلفات تایید کړل، خو شمیر یې یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي. بلاخره د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته داله منځ ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبیږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کیږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې په هکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولې ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی، یو شمېر طالبان هم وژل سوي دي، خو هغه یې دقیقه شمېره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب بردونو کې هم ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ډېره سوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل سوو ملکي کسانو د کورنۍ غړي چې بست روغتون ته راغلي دي، غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت څخه کم دغسې و که پر دې خلکو باندې د دوی خپل اشتباه درلود، هغه بیا چاپه پر ولې وي خو د دوی هر څه زور واک درلودلی. دا خلک یې خپله راوستلي وي، خپله پوښتنه مې ځینې کړې، بمبار ته کم ضرورت نه و چې عاجزي او مؤمنان شهیدان یي.
غوښتنه مو دغه ده د حکومت څخه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدان یي. هیڅ کومه ګناه نشته. مثال که یو ګناه کړی وای خو موږ تاسو به ویلی چې خامخا دی یا طالب دی یا بل شی یا بل شی ګرد بزګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمېره په تیرو یوولسو کلونو کې بې ساري ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې د شاوخوا دیرشو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کنفرانس د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولی دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول سوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
نجا صفحه هم سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی سالم محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 2 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د 2 لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي ویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې ایمرجنګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان ایمرجنګ لوبډلې د پچی په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 1.4 اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په وروستي اور کې د وو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندوستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او ایمرجنګ لوبډله د آسیا جام ایمرجنګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو. وا به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالې اغلی حنیفه ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشه ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د څېړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوې ده، او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 1400 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو 1400 کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوی د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصائی چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او دغه ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ په ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکيږي، چې د هغې په اساس باندې موږ غلط خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه تر سره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. نیکه مرغه باندې زموږ ډېرې گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي، او ډېر زیات تغییرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو، او راپور یې د 1999 کال د سور په میاشت کې نشر سو. چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالی ورس په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامنه دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړې دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته د څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، بده مرغه مونږ نه یو توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځای څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغه راپور لیکي؟ یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځای په هغه کار کوئ که نه؟ ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي.
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې مونږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو. خو بیا هم مونږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. مونږ سره د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې شپاړسو کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړې، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کرا شو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وي، پایلې څه وي؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپلې خاصې نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنی کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلی دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د ښځو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یوه سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوری کې یو کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د ښځو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه ښځې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه ښځې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دي ورکول شوي. نو موږ په خپل گزارش کې دا خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو او دولت دغو په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي، او تر هغه حد چې دولت توانیدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه، دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسې څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ که نه یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ، نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسوو او د هغه گزارشونه نشو، دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغه ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کو او اړ کو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړی او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکو په غو باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه دګي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلیس.
ډیر زړه مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. اشیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني، وای په غریبې بده پرې نګدم، په غریبې بده پرې نګدم، په بیننګي بدر نه واخلم لاسونه او ستاب د سترګو اشاره وی، ستاب د سترګو اشاره وی، زبل لور کمر نه ځان و خورځوم
اخر په خپل خدای میان کلم ما په مینه پور ډیر 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 خندلونا
منای وچونی زیړې پانی هغه څه دي چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلې کلمې او قلم ته قوت وربخي. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو، اوسنی حالات ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو، ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا په دورس کې دی اواز پرې خو دما
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسولو په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې بلکې په نړیواله کچه ساره نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري خو د دوهمې مصرې په پای کې یو موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي، او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغسې حالت کې ورته ټیکۍ وایي. په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت په اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام پیتاوي پولې پټي غره کمره باغ کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپل لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نسخه او مات نسخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر او ډار او واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید بسي او د ټولنیز ژوند له صحنې څخه به ووځي، خو داسې نه سو. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورساوه، ایمیل ته ورساوه. په دغه اکله موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته ووایو. وایي خوشحالۍ مې ټوله ډیلیټ شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه او دومره غمونه دې راسینټ کړل زما د سترګو په انباکس کې نه راځینه.
د لنډۍ اهمیت په دې کې دی چې لسوز ډکه موسیقي لري او د موسیقي له آلاتو پرته ویونکي دا توان لري چې په خپل آواز سره ورته کمپوز جوړ کړي، په سور او تالی برابره او بیا له ځان سره په اسکا وزوي. د لنډۍ په ویلو سره هر څوک کولی شي د خپل غمجن زړه بړاسو وسي، او کله چې زړه بړاسو وزي انسان د آرامۍ احساس کوي. د کونړ اوسیدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې په لنډیو کې د ښځو احساسات له ورایه ښکاري، ځکه په ډېر ظرافت او نازک خیالۍ سره یې وایي.
زه د کوټ یو تاریخي لنډۍ به درته وي. یار مې د کوټ زه د تیرایم، خدای کوټ وران کې چې جوړه تیرا ته ځم. خزم زده دی او د زړوم زده دی او ځوانانو زده وایي چې ځوانان ورکې مینه تازه کې او زاړه یې وایي د ځوانۍ په دغه وایي یاد وایي وایي د پټو زړونو خبردار، د پټو زړونو خبردار او پروردګاره یار میرا ولی مینه.
په لنډیو کې د ولس احساسات، دردونه او غمونه په ژوندۍ او طبیعي ډول منعکس کیږي. په لنډیو کې ژور فلسفي افکار پراته وي. د ورداګو اوسنکی محمد امین وایي چې دا چې لنډیو کې تر ډیر نویلی څه بیان شوي وي هغه عام خلکو ته په زړه پورې وي، ځکه خو یې په ژوند کې ډیر تاثیر لري.
لنډۍ د متلونو په دای هم استعمالېدای شي او لنډۍ په هغو مواردو کې زیاتره ویل کېږي چې چاته غم ورسي، خادۍ په مواردو کې ډېر استعمالي. د پخوانیو لنډیو چې د خلکو ته من معمول وي کنه، ته څنګه اوس داسې لنډۍ پیدا شوي چې هره لنډۍ به ته نه ویار وي.
لنډۍ د سفر پر وخت له مسافر سره ګام په ګام سفر کړی دی. د هلمند اوسیدونکی احمد جان نوزدی وایي چې کله یو ځوان جګړې ته روان وي، له کور کلي څخه لري کیږي، نو مشقه د لنډۍ په بڼه وایي.
تر سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په چا سپارې مینه، په دې معنی باندې چې ته ځې نو ما و چاته پرېږدي. په ځواب کې هغه زلمی چې هغه د وطن د دفاع لپاره، د وطن د خدمت لپاره روان دی، هغه ورته وایي چې ما د سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. په دې معنی چې ډاډ ورکړي چې ته سوچ مه کوه، خدای پاک به هر څه آسانه کړي.
کوچیان چې زیات وخت په سفر تیریږي او له یو ځای بل ځای ته کوچ کوي، له دې سفرونو زیات خاطرې لري او دا خاطرې تر ډیره په لنډیو کې خوندي ساتي. دوی د ښکلو سیمو، غرونو، درو او سیندونو ننداره کوي، بیا یې ښایست په لنډیو کې یادوي. نقیب چې د ژوند ډیره برخه یې پوخ بار کړي پسې تیره کړي، وایي دوی په لنډیو فال هم ګوري.
تش به راوړل کېدل، هغو کې به رقم رقم شانه اچول کېدل، د هر چا به یو خپله نښه هغه اوبو کې اچول تر څو معلوم نه شي، او بلاخره لنډۍ به ویل کېدلې، نښه راپورته کله چې هغه به له چا سره زم کېدله، او بلاخره دوی به د لنډۍ معنا سر ورکوه د هغه له ځوند سره. نو دا اکثره وخت زموږ ساز په خپل ځوند کې فکر کوو چې زما انجام به څه وي، زما ځوند به کومې خواته روان وي. د عین شکل یو فکر ما ځینې اخیسته سي، ځوند نه معلوم سي زه پر کومه خوا روان یم.
خپل لاس دې رخصت کړم کلیوالي و ملالي، دغه پیمانه اوخ کی دیوالي په مغزي.
هغه کسان چې د لنډیو په ویلو او لیکلو کې مهارت لري، که څومره هم عمر پوخ شي د لنډیو ویلو استعداد نور هم زیاتیږي. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې له 80 کلن سپینګری سره په داسې وخت کې مخ شو چې بېشمېره پاڼې په لاس کې ګډې وډې ښکارېدلې. کله مو چې ورنو پوښتل، ویلې په دې پاڼو کې هغه لنډۍ دي چې د ده ډېرې خوښېږي. یاد سپینګیری نور الله نومېږي، ورته غوږ شئ.
زړګی مې تور وینو ډنډ دی، په لوړ مونه کې به ویالې ورته کندمه، ستا د یورې ورځې خندا وه، زه به ژړا درپسې ټول عمر کوم. هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي، د زړه بړاس په دې وځي چې فرزن یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمینه برستن نه دی، سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په زغې کې څملي، نو حتما په انسان په هغه نه تاثیر کوي، روحیاتو نه تاثیر کوي. جانانه ستا دیدن لپاره په دورو لاسو درې بار سلام کومه، جانانه راشه چې په خلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه.
لنډۍ د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې خلق شوې او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لنډیو عمر زرګونو کلونو ته رسیږي، نو ځکه یې ځان د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی دی. د لنډیو د تاریخ ارزښت او ډولونو په هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
کتاس درته وایي چې د لنډیو لرغونتوب تر کومه پورې رسیږي؟
سړی اټکل کولی شي چې پښتنو له پیدایښت سره لنډۍ هم ورسره پیدا شوې. یعنې دغې ورځې نه چې پښتنو ادبي تخلیقات پیل کړي، لنډۍ به یې په سر کې ولاړې.
که راسو دې ته چې د لنډیو په ارزښت باندې خبرې وکړو، دا څه ارزښت لري؟
د ولس خلکو هغه ټول رازونه رمزونه د هغوی هغه ناهیلۍ هیلې د ټول انځوروي. مثلا ښځې خصوصا بن، یوه ښځه د لنډۍ په وسیله د بنې هغه موجودیت په څومره ژور شکل تمثیلوي. بنې بنتون را باندې تیر شو، زه د دوزخ د لمبو څپرو لرم. یعنی هغه د بنتوب هغه شدت چې په دې لنډۍ کې دی انځور کړی دی او ټولنې ته یې وړاندې کړی، هر څوک چې واوري پوهیږي چې بند څه ده. سبا مې ستا په تومت وژني، ځای دې راستۍ دي چې منکر نه شي مینه. دا په ټولنه
کې
اثر لري او په ټولنه کې موجود دي. نجونې د مینې په تومت وژل کېږي. یا مثلا یوه بله لنډۍ ده، هغه دا ده: وایي مازیګری دی خیرې مه کړه، ته به د ناس خیرې کوې رښتیا به شي نه.
په دې خو پوه شولو چې لنډۍ شاعر نه لري، دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې هم مېرمنو لخوا ویل شوي، هم د نارینهو لخوا نه. که اوس د لنډیو د شکل په هکله معلومات راکړئ.
لنډۍ خو مغه یو شکل لري، نه سېلابه او دیارلس سېلابه، دا د لنډۍ عمومي جوړښت دی. او بل هغه یې دا دی چې معمولا په ناو ماو ختمیږي، کله کله یوازې په هې هم ختمیږي. مثلا ځینې داسې لنډۍ دي چې هغه خپل منځي قافیې لري: بیلتون ټوپک شو، راته ډک شو، ناڅاپي ټک شو، په زړګي یې وویشتم. درې قافیې په منځ کې راغلي. نو داسې نورې ښکلاوې پکې شته. هغه اصلي او معمول جوړښت یې همدا دی.
په عامو خلکو باندې دا څومره اثر کوي؟ که موږ یوه خبره په عادي توګه ورته وکړو، شاید دا ډېر تاثیر ونه لري، او که د لنډۍ په بڼه یې، دا به څومره قوي کېدلی سي؟
دا ډېر ژور اثر لري. الفت صاحب خدایو به هغو په ادبي بحثونو کې لیکلي: یو وخت یو سړی و حاکم ته ورغی، ورته ویي چې زه عرض لرم. حاکم په مخ ووهوی چې ځه. ده داسې ورته وکتل، ورته وویل: تا چې په مخ څپېړې راکړې، د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوه؟ حاکم ملتفت شو، بېرته یې ور وغوښت، ورته وویل: څه غواړې، څه دې ویل؟ نو ډېر اثر لري لنډۍ، یو ډېر.
بله، بیا حاکم هغه عرض واورید.
حاکم یې عرض واورید، کنه وهلی و شړلی و رټلی.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسې.
مهرباني.
په خپل وطن مې پیر زونې ګرانا.
دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دشنو خالونو رو گدل هم په کابل هم په خبر لوټ شو د يرغلګرو زړونه یخ شو کنا خاپرو د وطن غل لوټ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
سنا گلال سنا لوئی پپارو تو